د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمینه مخکې لس بجې دي. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستم. پیل په خبرونو کوو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې د حماس د سختري زړډلې لخوا نیول شوی ټول اسرایلی ارغمل باید د شنبه تر ورځې پورې خوشی شي، کنه د غزې د اوربند تړون باید لغوه شي. ترامپ چې په سپینه ماڼۍ کې خبرې اعلان کړې خبری کولی وویل کچیری په غزه کې ټول یرغمل شوی کسان د شنبه ورځې د غرمې په 12 بجو بیرته راستانه نشي، دا اوربند باید لغوه شي. هغه ټینګار وکړ چې یرغمل باید ټول یو ځای راخوشي شي، نه دوا یا درې درې کسان. ترامپ وویل دا خپل دریز دی او پریکړه اسرائیلو پورې اړه لري. ترامپ چې په خپل دفتر کې خبرونه ته کېده دا هم ویل چې که اردن او مصر له غزې څخه فلسطینیان ونه مني نو مرستې به پرې بندې کړي. جزئیات به وروسته هم درته خبر کو. له چین څخه یو کارګو باروړونکی ریل ګاډی پرون د دغه هیواد له چونګچینګ ښاره د افغانستان په لور روان شوی دی. د چینایي رسنیو د راپور له مخې په دې ریل ګاډي کې مخابراتي تجهیزات او نور وسایل بار دي او تمه کیږي چې له 12 تر 15 ورځو پورې په افغانستان ته ورسیږي. چینایي چارواکو دا افغانستان ته د ریل ګاډي په وسیله په مستقیم ډول د سوداګری وسایلو د لیږد یوه نوې لار بللې او ویلي چې ریل ګاډی به له قزاقستان او ازبکستان څخه په تیرېدو چونګچینګ او افغانستان سره ونښلوي. په دې ریل ګاډي کې د چین د زی ټی مخابراتي شرکت لخوا جوړ شوي مخابراتي وسایل به د افغانستان د مخابراتي شبکو د پراختیا لپاره وکارول شي. د فرا ولایت په ابو نصر فرایي بندر کې د یو موټر په لار کې د ماین د چاودنې له امله دوه تنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د ایران په پوله کې د ابو نصر فرایي بندر کمشنر محمد اسماعیل زاهد وویل دا پیښه پرون ماسپښین هغه مهال شوې چې یو موټر د دې ولایت په سرحدي سیمو کې پر خښ شوي ماین وخود. د ده په وینا ماین په پخوا کلو کې خښ شوی و. طالبانو د دې پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتو د راپورو له مخې افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هیوادو دی چې ډېر ماینونه او ناچاودي مرمۍ پکې پاتې دي او د هغو د چاودنو له کبله هر کال سلګونه انسانان په تیره بیا ماشومان وژل کیږي. د منځنۍ اسیا رسنیو پرون د ازبکستان د امنیتي چارواکو په قول وویل د غیواد د دولتي خدماتو ادارې او د ګمرک کمیټې د سرخانداریا په سیمه کې شپږ سوه کیلوګرامه چارس کشف او ضبط کړي. د ازبکستان د ګمرک کمیټې ویلي دا چارس چې ارزښت یې شپاړس نیم میلیون ډالرو ته رسیږي غالبا له افغانستان څخه ازبکستان ته قاچاقېدل. د چارواکو په وینا دا چارس به د جاروګانو د لاسو په منځ کې پټ شوي وو. دوی وایي جاروګان چې شمېر یې 500 ته رسېده په یوه لارۍ کې وړل کېدل. او د امریکایي لبناني کس هادي ماتار محاکمه د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې پیل شوه. هادي ماتار تورن دی چې ایراني ول اصله برتانوي لیکوال سلمان رشدي باندې مرګونه برید کړی دی. شاوخوا دوه کاله مخکې هادي ماتار تورن دی چې په سلمان رشدي په نیویارک ښار کې د شوتاکاوا په سیمه کې مرګونه برید کړی دی او هغه سخت ټپي کړی دی. په هغه برید کې چې د یوې چړې په واسطه باندې هادي ماتار ترسره کړی و د سلمان رشدي یوه سترګه ژوبله او لاس یې هم ټپي شوی و. تر هغه برید وروسته د سلمان رشدي د یوې سترګې دید نشته او همدارنګه لاس یې هم له کار لوېدلی دی. د ایران مذهبي پخوانی مشر آیت الله خمینی په 1988 کال کې د سلمان رشدي د اعدام غوښتنه کړې وه. هغه تورن دی چې د شیطانی آیتونو په نوم په کتاب کې د خلکو په خبره کفر ویلی دی. خو هادي ماتار چې 20 کاله دی او په امریکا کې بندي دی د دوشنبه په ورځ د رسنیو په وړاندې ځان بېګناه وباله او د فلسطین آزاد شعار یې ورکاوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د تروریزم په تیره بیا د داعش د بیلابیلو ډلو له لوري نړۍ ته د ورپېښې ترهګرۍ په اړه غونډه وکړه. د غونډې برخوالو په ځانګړي ډول د داعش د خراسان ولایت پر څانګې تمرکز وکړ او هغه یې د سیمې او نړۍ لپاره ګواښونکي وبلله. دې ډلې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خونړیو بریدو مسؤلیت په غاړه اخیستی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
امریکا د داعش د خراسان څانګې د وړتیاوو او فعالیتونو په اړه چې په افغانستان او سیمه کې پراخ شوي اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي دوروتی شیا د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د داعش د فعالیتونو د ارزونې لپاره جوړه شوې وه وویل،
لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور هم ټینګار کوي، په داعش پورې تړلې ډلې په ځانګړې توګه د خراسان څانګه نړیوال تهدید ګڼل کېږي. موږ د دې ډلې د وړتیاو په اړه اندېښمن یو چې د بریدونو د طرحۍ اجرا او د نوو کسانو د جلبول هڅې کوي، په تیره بیا په افغانستان او پاکستان کې.
د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. ولادیمیر ایوانوویچ ورونوکوف چې پرون دوشنبه د تروریستي اقداماتو له کبله نړیوال امنیت او سولې ته د ګواښونو په اړه د امنیت شورا غونډې ته معلومات وړاندې کول وویل، داسې راپورونه شته چې بهرني ترهګر افغانستان ته سفر کوي. ورونوکوف همداراز وویل چې د داعش خراسان څانګه نه یوازې په افغانستان کې بریدونه کوي، بلکې په اروپا کې هم د خپلو ملاتړو په وسیله بریدونه تنظیم کړي دي. د نړیوالې سولې او ثبات په وړاندې د تروریستي ګواښونو په باب غونډې ته وویل چې داعش لا هم د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه نوي جنګیالي جذبوي. نوموړي وویل، سره له دې چې ملګري ملتونه، نړیوال او سیمه ییز شریکان د داعش د فعالیتونو د مخنیوي هڅې کوي، خو دا ډله لا هم فعاله ده. د سیاسي چارو شنونکی عزت الله پیژاند وایي، د نړۍ تجربې ښیي چې په هر هیواد کې چې د خلکو په خوښه اداره او حکومت موجود نه وي، هلته د ترهګرو ډلو د فعالیت چانس زیات وي. د په عین حال کې وویل،
که نړیواله ټولنه، ملګری ملتونه او د سیمې هیوادونه غواړي چې له دغه خطر ځان خوندي او په امن کې وساتي، نو باید د طالبانو د حکومت او ادارې له ملاتړ لاس واخلي او پر بدیل یې فکر وکړي.
د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته سره له دې چې په افغانستان کې د جګړې اور سوړ شوی، خو تر ټولو خونړي بریدونه داعش کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې د ترهګرۍ ضد دفتر مشري کوي، په منځني ختیځ او افریقا کې هم د داعش پر فعالیتونو رڼا واچوله او ویل چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرسیدو وروسته د داعش د ودې لپاره شرایط برابر شوي دي. د زیاته کړه، د سوریه په شمال ویدیس کې لا هم د داعش د غړیو او د هغوی د کورنیو لسکونه زره کسان په کمپونو کې ساتل کیږي. د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ ضد دفتر مشر وویل چې په دغو کمپونو او زندانونو کې تر اوه سوه ډېر عراقي اتباع، سلګونه سوریهوال او اته زره شپږ سوه تنه د نورو هیوادونو وګړي ساتل کیږي. د امنیت شورا غونډې ته د پاکستان استازی منیر اکرم وویل چې داعش په افغانستان او پاکستان کې پرله پسې وسلوال جذبوي. د همداراز وویل چې القاعده په منځني ختیځ کې کمزوري شوې، خو په افغانستان کې بیا سر راپورته کړی. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړې چې د داعش مرکزونه په پاکستان کې دي او افغانستان ته د بریدونو لپاره له پاکستانه ورځي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د داعش د یو شمېر غړیو د نیولو خبر هم وکړه او ویل چې دا کسان له پاکستانه ورغلي وو. پاکستان په دې اړه د طالبانو مخکینۍ ادعاوې رد کړې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی که تر شنبې ورځې پورې ټول اسرایلي ارغمل شوي کسان خوشې نشي، نو د غزې د اوربند تړون باید لغوه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ورسره دا خبرداري ورکړی دی چې د حماس توندلارې ډلې ویلي دي چې اسرائیل د غزې اوربند ته ژمن نه دی، نو په همدې اساس تر بل خبرتیا پورې د اسرائیلي یرغملو د خلاصون پروسه ځنډوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سپینې ماڼۍ کې خبرې لاڼو ته په دې اړه باندې وویل:
As far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out.
خغلی ترامپ ویل که ټول یرغمل شوی کسان د شنبه ورځې تر 12 بجو را خلاص نشو چې دا از ما په ان باندې یو ښه وخت دی. زه وایم چې دغه اوربند لغوه کړی. خغلی ترامپ همدارنګ ویل چې دا د هغه دریز دی او تصمیم له اسرائیل سره دی. هغه همدارنګ ټینګار وکړ چې باید ټول یرغمل شوي کسان یو یو راخوشي نشي او ټول په ډله ییزه توګه باندې راخوشي شي. د حماس توندلاري وسلوال د شنبه پورز د سلواغې په وشتمه باندې اسرائیلي یرغمالو یو بل ډله را خوشي کړي، خو د دوشنبه پورز اعلان وکړ چې تر دویمې خبرتیا پورې دغه پروسه ځنډولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال همدارنګه وویل چې ممکن له اردن او مصر سره په دې خاطر باندې خپلې مرستې بندې کړي چې د فلسطیني کډوالو د منلو څخه ډډه کړي. هغه په دې وروستیو ورځو کې په څو واره ټینګار کړی دی چې غواړي فلسطینیان له غزې څخه مصر یا اردن یا هم په سعودي عربستان ته انتقال شي. د هغه په خبره چې غواړي امریکا د غزې مالکیت خپل کړي او هغه ځای د سیمې د ملګرو شریکانو په مرسته باندې بیا ورغوي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ.
د ما خوان یعنی په کال کې یو واره څلورو پنځو ورځو د پاره راځي، خو د روانې ښځې داسې دي چې دغه فدایي د صرف د اولاد په خاطر ورکوي.
د یوې مېرمنې غږ مو واورېده چې د خپل میړه د دوهم واده په اړه غږېدله. دا مېرمن زیاتوي چې کله یې میړه بهر هېواد ته تلل نو له دوی سره لومړنۍ ژمنه دا وه چې دوی به هم ورغواړي، خو اوس یې هغه ژمنه هېره ده. د اسلام دین په دې اکله څه وایي؟
نو سره د اسلامیت دا زموږ اساس په افغاني کلتور کې د بېغیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې ځکه خپل هېواد ته نشي واپس کېدی. نو چې نو فلس کې هغه مېرمنې سره ستا حکم څنګه شو؟
د تاسو په نظر ولې ځینې نارینه سره لدی چې د ښځو په منځ کې مساوات نشي راوستلی دوهم واده کوي؟ د ځینو نارینه وو دا کار خپل ده مېرمنې اولادونو ته او ټولنې ته کوم ستونزې اړولی شي. نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، واده کول د هر انسان قانوني او شرعي حق دی. دیني عالمان دوه جوړې له دوه سترګو سره تشبیه کوي. وایي د ښځې او مېړه یو ځای ژوند کول لکه دوه سترګې نه بېلېدونکې خبره ده. خو په افغاني ټولنه کې له پخوا زمانې راهیسې په تېره بیا په دې تیرو درې کلونو کې داسې کورنۍ ډېرې لیدل کېږي چې نارینه یې بهر ملکونو ته تللي او مېرمنې له ماشومانو سره په کور پاتې دي. یو شمېر افغان مېرمنې وایي چې په دې ډله کې بیا ځینې نارینه دا چې په قانونی داولې د میرمنو ورتګ بهر هیوادونو ته ځنډیدلی دی، یا خو هم میړه نه غواړي چې خپل ښځه ور وغواړي به هم واده کوي. د دې نارینه وو د ښځو په خبره له یوې خوا څخه د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په دوی باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندوي، له بل اړخه د دوی میړونه هم دوی بهر ته نه ورغواړي. له همدې وجې له نورو ستونزو سره سره روحي او رواني مشکلات هم ورته پیدا دي. یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې کلونه مخکې د دې میړه بهر لاړه، اوس دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره یوازې پاتې دي.
شرایط داسې راغلی ده چې افغان ښځې به چې وخت طلاق دلته زه خبر ته کوم زه دلته د ما خوان یعنی په کال کې یو واري څلورو پنځو ورځو دپاره راځي، خو دغه افغاني